سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وايي پاکستان به راتلونکي اونۍ د طالبانو د حکومت د یو شمېر حقو مخالفانو کوروي چې د محل په تبعید کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد پر خپل اکسپانی لیکلي د ګیس په 15مه او 16مه په پاکستان د طالبانو او د حکومت مخالفانو د یوې غونډې کوروي خلیلزاد ویلي د طالبانو د مخالفانو کې هغه څيري هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت پر ضد د یو شمېر مقاومتونو ملاتړ کوي خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی دی خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي راپورونه کوي چې د غونډه به په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان او هدف یې اتمام جوړونه اعلان شوې ده د پاکستان بهرنیو چارو وزارت روس رسمن په دې اړه څه ویلي نه دي ملګر ملتونو افغانستان ته د ستنو شو کډوالو د لاسنیوي لپاره لنډیواله ټولنې د اجل مرستي غوښتنه کړې د کډوالو لپاره د ملګر ملتونو والی کمشنری یونیسیار نن یک شنبه ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له یو بهرني وضعیت سره مخ دی له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي یونیسیار زیاته کړې چې د غوښتنو شو سره بیړنۍ مرستې کوي خو بودیجه مخ په خلاصېدو ده د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي سکال یو شری څلور میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو او په دوی کې یو میلیون کسان له ایران څخه خپل هیواد ته په سختو شرایطو کې ستانه شوي دي د اروپای هیوادونو مشرانو نن یک شنبه د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د لازمو اقداماتو په هکله خبرې کوي د جرمني فرانسې او برېټانیې د مشرانو آنلاین غونډه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او متحده ایالاتونو د مشرانو له غونډې مخکې دایریږي کیف هلیزل کوي چې اروپا د اوکراین د جګړې د ختمولو او امنیتي تضمینونو ترلاسه کولو په زیانونو کې برخه واخلي د هم امکان لري چې یو اروپایی مشر د اوکراین رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی سره واشنگتن ته د سفر ملګری شي او د اسرایلو يرغمل شو کسانو کورنۍ و د یک شنبه پورز په طالبيب کې پیو خبري غونډه کې د ټولو اسرایلیانو غوښتل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په عمومي اتصاب کې برخه واخلي دغه کورنۍ او خلکو غوښتل چې د اسرایلو پر حکومت فشار راوړي چې د خپلوانو د بیرته ستنولو لپاره یو موافقه وکړي زرګونه کسان په دې اتصاب کې مخکله مخکې برخه اخیستل اسرائیلي چارواکي وايي 50 سرغمل شوی کسان له هم په غزه کې پاتې دي چې باور کوي یوازې شل تنه به ژوند دی وي خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطالبه اوریدلای شي تکل شوې ده چې د اګست په 15مه او 16مه په اسلام آباد کې د طالبانو د مخالفینو غونډه د دې هېواد حکومت لخوا جوړه شي ولی هغه طالبان چې پاکستان پخوا په کلکه ملاتړ کوو اوس ورسره مخالف شوی
پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده په دې فکر کې ده چې طالبان غوښتل خلکو سره یو سیاسي تعامل تر رسیدل مشکل کار ده
ولاندې په دې اړه سره شوسیات فوري چې د پاکستان او همدارنګه د طالبان د حکومت اړیکې ولې ترنګل شوې دي او دا غونډه کې څو ګډون کوي او څو وخت جوړې کې په دې اړه به هم درته تفصیل لرو د طالبان د حکومت ویان ویلې دي پر دې کار کوي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت پای ته رسول لپاره کره شرعي جواز پیدا کړي دا چې د شرعي جواز موخه څه ده ولې طالبان په دې تر څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې یو حل لار ومومي د نجونو د زده کړو لپاره وړاندې مې سره په راپور کې واوري پاکستان د مهم مشو چې هلته راستنیدونکي کډوالې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي خو هغه افغانان چې په پاکستان کې زیږیدلي دي دوی وایي په حل لارو کار کوي
هر ممکن کوشش کوم چې د بارډر کې سیسټم زمونږ د افغانانو مشکلات دي په هغه باندې وغږیږو
نو مطلب یې مشته مته اوسه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مې هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی ټاکل شوی د روانه گیس په 15مه شپه کې شتمه اسلام آباد د طالبانو د حکومت د یوشمیر هغو مخالفانو قربتو وګړي شو د محل په تایید کړي یوشمیر پاکستاني ژورنالستانو د سرچینو له قوله ازادي رادیو ته ول چې د ناسه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک کوستکړو د انسټیټیوټ له خوا جوړیږي که هم د ناستې د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوی، خو څه شنو ویلی چې په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څېرې او معترضې ښځې برخه واخلي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر پاکستانی خبریالان وایي ټاکل شوی د روان اگست په 15 او 16 اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمیر هغو مخالفانو قربتو بوکړي چې دا مهال په تبعید کړي. لږ تر لږه درې ژورنالیستیکو سرچینو ازادي راډیو ته د دغه ناستې جوړېدل تایید کړل. دوی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې خپاره شي، وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ ساسي لخوا جوړیږي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ناسې د اجنډا پاړه هم لا تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د سرچینو په حواله په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څېرې او معترضې مېرمنې، له دې ډلې د ولسي جرګې پخواني غړي فوزیه کوفي، په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه او یو شمېر نور برخه واخلي. که څه هم فوزیه کوفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه یې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دې ناستې ته په اشاره لیکلي چې باید مدني ټولنې په خپله د ښځو د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي، او که د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه دې خبرو ته زمینه برابروي دا یو مثبت ګام دی. اغلی کوفي ویلي چې افغان مېرمنې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان، او د حل لپاره یې باید مدني ټولنې کینی او حل لارې راوباسي. په همدې حال کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړ، او ویل په هرې هغه مدني او ډیموکراتیک ناسته کې ګډون کوي چې له اوسني وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانا دغه کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغه مخالفانو کې هغه څېرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړ دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف سرګند کړی او د قصدي پارونه بللی، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته وویل خلیلزاد غواړي دا بحث له محور وباسي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر او پخواني جهادي قومندان اجي محمد محقق هم په خپل فیسبوکانه د خلیلزاد دا دریز سم نه دی بللی. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي پاکستان غواړي د دغه ډول ناسو په قربتو په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. لډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څېرې چې ظاهرا پتی ځینې پتی نظام کې وي، یا ځینې ممکن بې طرفه څېرې وي، یا جامع مدني غړي وي، اداره وستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوندې خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده. د دې هدف همدغه ده چې ورو ورو هغه کړیو سره چې طالبانو مخالف دي، لومړی په هغه نرم مخالفین یا د سوشل میډیا او یا د سیول سوسایټي د لارې چې مخالفت کوي هغوی پاکستان ته رامات کوي، طالبانو باندې یو جدي فشار واچي.
دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیې کې د طالبانو او پاکستان اړیکې د پخوا په نسبت ظاهرا په ښه لور روانې دي. که څه هم د روان اګست په لومړیو کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډید، او وروسته وویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې، خو ټاکل شوی چې د همدې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دالیز پروژې پراختیا شامله ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د همدې رواني میاشتې په 15 او 16 اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو په کوربه توب چې دا مهال په تبعید کې دي یو غونډه جوړه شي. دغه غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو د زده کړو انسټیټیوټ لخوا پلان شوې ده. ویل شوی دی چې د دې غونډې موخه دا ده تر څو اعتماد رامنځته شي، د چې اعتماد د چا ترمنځ رامنځته شي او په دې غونډه کې به څوک ګډون کوي. د ټلیفون په کرښه را سره په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان دی. تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو سره د دغې ناستې په اړه باندې نور جزئیات وي چې کومې څېرې ور بدل شوې دي، کومې ښځې په کې ونډه اخلي، او همدارنګه اجنډا یې په ټوله کې څه ده؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، د دې چې دا کانفرنس یا د ناستې یا د غونډه ده، د دې چې کوم هغه تنظیمون کې دي، نو دا د کوم انسټیټیوټ ته نو دا هغه چې مشره ده ماریا سلطان، هغه سره زما د دې کانفرنس چې دا ګس په 15 مو شپږشتمه وکیږي اسلام آباد کې، هغه سره خبرو شو نه هغه خو فقط یو دا خبرو کې د دې هدف هغه امن دی امنیت دی او د غرنګي صوبات دی او دویم دی دا و چې د دې هدف ته چې د طالبانو خلاف نه دی لکه څنګه چې د سیو تاثر مخ ته راغلی دی نو د بلوی چې اسلام آباد یو پروسا د ډایلاګ د پاکستان او د افغانستان یو غیر رسمي او غیر حکومتي یو پروسا د دې غونډي وروسته هغه دی چې فایل کو شروع کوو با نو سدیز داس جزئیات خو نو ورکول البته تاسو چې وای سوک راځي د دیوم جزئیات ورنکړ سومره خلک راځي دا غیم ورنکړل او دایوی چې دا به د بندو دروازو ته شاوی رسنو ته به اجازه نه وی نو بهرال لګ به انتظار کول غواړي چې نو جزئیات سره راځي خو بهرال د بهرنوی چارو وزارت څخه مو پښتنه وکړه هغه په نو خبر نو دا که څه وګون غونډه حالت دی خو به کته شي بیا هم چې سکیږي
تاسو د پښتنه له اغلی ماریانا ونه کړه کچری دا اعتماد جوړونی په ټوله کې د طالبانو خلاف غونډه نه ده آیا د طالبانو کومه سازه به په کې ګډون کوي کنه کوي او کچری د طالبانو خلاف غونډه نه ده ولی په ښکارا باندې دوی د ډیالوګ نه پیلې شي ام پکې طالبان ګډون وکړي ام دا کوم افغانان چې د اپوزيشن د دوی ورشي او سرکيني خبراتو ته زمينه برابر کړي
او دا پښتنه ته ما بالکل وکړه چې آیا تاسو طالبانو ته بلنه ورکړې ده کنه دی چې طالبانو ته بلنه نه دا ورکړ شوی بلکې دا هم ویل چې نورو سیاسي مشرانو ته هم غیم ندی را بلل شوی دا دی وینا وا نو خبره د دې زیاتره فوکس چې بار بار پښتنه کوله نو هم دغه و چې دی غواړي چې افغانان خپل منس کې کینی هغه د افغانستان په اړه باندې خبرې وکړي درتونکو لپاره دغه یو نظر هغه راشي مخته نو ډیر خدای سره غوښتل البته دا خبره ممکن ده چې ډیر وسو ذکر وي ځکه اول د سیر د خبرو نه ما احساس کړ چې دې نه غوښتل چې دې شیانو باندې خبرې وکړي خو چونګې دا زلمی خلیزاد یو ټویټ راغی دا غی نور صبح باسونو شروع شو په دې موضوع باندې نو دی هم په دې باندې بیا مجبور شو چې دا خبره موږ سره وکړي خو ډیر زیات د سویل په دغه کې نو یعنی نه غوښتل چې ډیر زیات دغه خبره خو طالبانو خبره البته وکړه البته دایم ویل چې دا واره خو نه دی بلل شوی لیکن احتمال به وي چې کله دا پروسه د اسلام آباد علاقه باندې شروع شي نو بیا به ممکن نه چریتم دا وتر شي البته یو خبره دا موکړه چې دا اول ځل نه دی چې د دې کم دا اساسي پنامه باندې دا د دې دا سړنیز مرکز دی او په هنتون دی البته دا یو چې کله په مری کې په 2019 کال کې هم یو افغان مشرانه غو وخت راغلی وو نو هغه دی چې په دې کې د دې د په هنتون یا د دې سړنیز مرکز د دې یو رول وو دا خبره موکړه
کچرته د یو پروسوال مخکنه پیل شو او دوی په خام د غړول سیاسي د وات کړی دي چې ورشه د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې وکړي او خپل نظرونه سره شریک کړي ولی په داسې شرایطو کې څلور کاله تیر شول چې طالبان پر افغانستان واکمن دي دوی تیر ورځ خپل هغه څلور مکلیزه ول منځلو په دومره وخت کې د پاکستان هغه تمي او هیلې چې د دوی له حکومت نه درلودې دا پوره نشوي چې دوی په دې څلور کلونو کې دغه پروسه جاری ونه ساتله اړیکې په څه باندې خړې پړې شوې دي او آیا ظاهراً پاکستان هڅه کوي چې د طالبانو مخالفینو ته ځای ورکړي لکه څنګه چې په تیر کې دا کار کړی دی او کنه هدف بل څه ده
ګوره یو خبره کوم تاسو پښتنې خو یو برخم دي ممکن نه زمانه سره به هیروم شي نو خو اول دا چې په پاکستان کې چې د افغانستان په تړاو باندې کس غونډه کیږي یا د اوس کې مکه دون کې دا نو دا د پاکستان د امنیتی ادارو د اجازه نه بغیر نکېږي او د دې اساسي پاړه باندې هم دا سیو نظر دی چې د رشتي ادارو ته نږدې ایو اداره ده ځکه چې د مری خبرم دی وکړ نو مری هغه غونډه ته زم د خبريال په هیڅ باندې ورغلی و ما هغه وخت کې هم به د خلک ډیر زیات فعال او دا خبره ستاسو چې دا ته ډیر هنده پوری لکه درست ورته ویل کېدی شي چې په سلور کال کې خدا سي کار نو شوي او پاکستان به حساسیت لر طالبانو پر ضد باندې به کسره د سی خیر فعالیتونه خو نو لیکن یو حساسیت به درلود او چې اوس دا کار کیږي نو د دینه دا ضرور دا مانو مطلب خلک خستل کی اخستی شي چې د پاکستان خفغان او تاسو وی چې ولې پاکستان خفدان او پاکستان خو دا پاکستانی طالبانو یو ځنه موضوع چې پاکستان خپل هم ذکر کوي او کرنا کردا مو شي افغان طالبانو ته ویل دي چې یا ٹی ٹی پی واخلې یا پاکستان واخلې او زما خیال چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر کړه کابل ته تللی وو، نو هغه خبرې هم د سي ډېرې خې نه وي، او دا ځنې دا ممکن نه چې دا کانفرنس دې ممکن دې دغه نه پاس یو سوچ پیدا شي چې د سیو کانفرنس په پاکستان کې جوړ شي، حالانکه مخکې به دا سي نه و. ماته یادې کې چې کله فوجې کوفیم راغله اسلام آباد ته سره د نورو زنه د مېرمنو، نو هغه وکه خدایي هغه وادنه موضوع و چې کډوال کم شي داغي په نظر کې واپس کې پاکستان دی دیږي، هغه ته خطر به وي، هغه پاکستان ته خاص پر دا کار مکوي، خو نه کې پاکستان بیا مغه کار وکړ. نو دلته دا امکان شته، دا امکان شته چې پاکستان کم د افغان طالبانو نه هغه یو خپګان دی، نو یو فشار ورته ویل شي، یو نفسیاتي فشار ورته ویل شي. خو ما د یو ګډون کول کې دا وریدل اوس ګمان نه کوم چې دا نظر سره اتفاق نم کیږي شي چې افغان طالبان حکومت دی داغي د یعنی اعتماد کې د خستونه یاغي سره د خبرونه پس دا کانفرنس شوی دی. خو ګمان نکوم ځکه چې دلته موږ افغان طالبان سره چې نو سره چې کله رابطه وکړه خبرې موکړې، نو هغه هم د سسډیر جزئیات او معلومات په دې تړاو باندې نن لري، ځکه نو موږ خو ممکن نه چې هغه ته یاد وچه دا داخله کراسي، لیکن داغي د خبرو چې موږ سره وکړې نو د سحر د جری د ډیر زیات نو خبر
کچر د غړول باندې د پاکستان او طالبانو لري کې خړې پړې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو تر شا په خني سیاسيونو ډیر شمیر افغانان په دې باور دي چې پاکستان لاس ترلود. کچر د غړې کې اوس خړې پړې کیږي یا په دې تیر څلور کلونو کې لک څنګه چارتیا او ونه راغېدي، او وس طالبان په بخښنه سره پاکستان د طالبان مخالفینو ته د غړول غونډې جوړې یو پلیټ فارم او ته برابر یو کېد شو پندړیوال سټیجونو کې لدی ورسته د تاغه اپوزيشن په ملاتړ غږ پورته کړی. څه فکر کوي، آیا نړیوال به د طالبانو د پاکستان حکومت له دغه درې سره همغږی شي؟
سلام آباد کې کله مونږ دلته ډیپلوماټانو سره چې کله دا خبر تیر وزراغه، نو هغه یې ولا کمندې لري چې تاسو څنګه چلو شو دا بس کیږي او دا کار به ولې شي وي، دا خو مې سوچ دی پاکستان کې خپل خلک حیران دي، او لیکن کار خو همداسې چې پاکستان ممکن نه چې د افغانا کچې لور شي وي او دا کار کړی. خو ګوره دا چې تاسو دا کانفرنس نه شي په دې کې مخه تر نه سوګنی راغلی او پاره کې دا چې پاکستانین پکې سو اومځي کینی او څه خبره کیږي، نو هغه ته ولګ انتظار کول غواړي. او په دې کې چې دا کم خلک دي دا احتمال شته چې اول داسې خلک راولي چې هغه داسې لږ غونټې خلک پیژني او داسې یو درمیانه رول وي، او بیا ممکن نه چې دا غینه رستو کړه دا پروسه رسمن پیلېږي، دا غینه رستو بیا نور مهم شخصیت لکه تاسو ته چې مری ما وویل په مری کې ډېر مهم شخصیت راغلو، حکمت یار راغلو، عطا محمد نور راغلو، کریم خلیلی راغلو، حنیف اتمر راغلو، او حامد ګیلانی راغلو، نو لکه مهم شخصیت راغلو. نو زکه به زم چې لک بدی ته انتظار کول غواړي، خو د سخکاری چې دا کانفرنس چې کیږي نو ممکن د پاکستان خپل خپګان چې اول به طالبانو ته دنه په غونډو کې په کابل کې یا اسلام آباد کې به کړ سفرونو پاغي کول، او دا غواړي چې دا یو میسج خو زارخ یو پیغام خو افغان طالبانو ته ورکول غواړي کنه چې دا کار یې موږ وکړو یا دام شروع کو نن د دمیانه غونډې خلک راغلل چې تیر حکومتونو سره سنا سغال ته رول و تړاو و یا لکه د سیو رسنیو کراغلی دي، ما سره دغه تصدیق او تایید نشته چې د حکومت ارزوی ابي برمان حکومت اتم بلنه ورکړ شوی دا، نو داغه د بلار خو یو موقف کرنا کړ طالبانو په اړه باندې راضي. دا شذونه دي د د سپیناوی ورستو کیږي چې کله دا خلک کینی او خبر وشي او بیا دام پته ولګي، یو خو رسنیو کراغلی دي نمونه، آیا دغه خلک راضي دین علاوه نور راضي؟ ځکه چې د دې ساسي ادارې مشر ماته معلومات را نکړه چې په دې کې مقاصد خو راته وویل، لیکن شخصیت په یاد نه کړ، شمیر راته یاد نه کړ، ماته شمیر معلوماتو کې سونه راضي هغه هم سونه وویل.
مننه کور ودان ژوندې اوسې په اسلام آباد کې د مشال ډیو خبريال طاهر خان و چې د روانې ګست په شپږشتمه وشتمه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د مخالفینو د غونډې په اړه راته جزئیات راکړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
د طالبانو حکومت وايي په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت د پای ته رسیدو لپاره کره شرعي جواز ته اړتیا ده تر څو عالمان قانع شي. خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې ټینګار کوي چې په اسلام کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او دیني عالمان هم وایي چې طالبان د نجونو پر زده کړو د بندیز اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واک له څلور کلونو تېرېدو وروسته هم د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د طالبانو حکومت وایي په دې مسله لا هم کار روان دی تر څو کره شرعي جواز ترلاسه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون د شنبه د اګست 14مه د تلونی اوسپونم خصوصي ټلویزیون ته ویلي د خویندو عفت مهم دی، د هغوی تګ راتګ هم ارزښت لري، له شرعي اړخه باید کره جواز ترلاسه شي څو دینی عالمان قانع کړو په دې لاره کې پر مخ ولاړ شو. خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې ټینګار کوي چې زده کړې د دوی انساني او اسلامي حق دی او دا چې په اسلامي شریعت کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د دغه نجونو له ډلې یوې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي په لوړو زده کړو طالبانو له بندیز وروسته اوس په یو دینی مدرسه کې تدریس کوي. ازادي راډیو ته وویل
زه د یو مدرسې د استاد په توګه دا ویلی شم چې په قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتا لیکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
یو بل انجلی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ مخکې د نهم ټولګي زده کوونکی و او نه غواړي پراپور کې نوم خپور شي، وايي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نجونو ته د زده کړو د زمینې د برابرولو په پلمه دوی له تیار راتلونکي سره مخ کړي.
نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو د بندیز څلور کاله وشول. هغه نجونې چې باید اوس ډاکټرانې وای د کورونو په تیاره کونجونو کې ناستې دي. هغه نجونې چې ټاکل شوی و ښوونکي شي اوس واده شوي دي او د دوی درې اولادونو مورګانې دي.
در جهر نادانی بزرگ میشن قرار دارن.
دنجونو د زده کړو د شرعي جواز پاره د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد دا سرګندونی داسې محل دی چې له دې وړاندې ګڼ شمېر دینی عالمان او د اسلامي همکاري او سازمان په وار وار دنجونو په زده کړو د اسلامي فریضي په توګه ټینګار کړی او د افغان جنو په زده کړو د محدودیت د لری کېدو غوښتنه کړي. د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان د شرعي مسایلو په پلمه په حقیقت کې دنجونو په وړاندې د زده کړو مانی شوي. د ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
حقیقت دا دی چې طالبانو دنجونو د مکتبونو پوهنتونو دروازې بیا پرانستلو دپاره اراده نه لري. دا خبره چې موږ د دې پاره باندې کار کوو هغه داسې بهانې دي. په دې څلورو کالو کې دوی واقعا دا اراده درلودله دا مشکل حل کېدله، یعنی یا د دې پاره زمین سازي به کوله. اما دا چې ویل چې موږ په دې باندې بحث کوو چې د دې پاره جواز ولټو دا خو بالکل د خندا خبره ده او دا یو دوکه ده او د خلکو فریب دپاره د اذهانو د عام افکارو د ګمراهۍ دپاره دوی استعمالوي.
په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه له سختو کورنۍ او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوې او آن د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال شیرمحمد عباس تنگزی په ګډون یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کړی او دا بندیز یې بې بنسټه بللې. خو له دې هر څه سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی او ادعا یې کړې په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي. خو په 2021 کال کې اګست ته واک ته له رسېدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو او کار کلک بندیز لګولی دی.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو وګورئ کلاساته رادیو ناوړه. فوزی خان هغه افغانه چې پاکستان کې زیږیدلې یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. دا وایي چې کچا سره رښتون ته تللی کده چا د ویزی ستونزوي هواره کړې ده او یو هم د نیول شو د خلاصون لپاره تر زندان تللی. دا ټول چارې اغلې فوزی په وړیا توګه تر سره کړې دي. زموږ همکارې هغې سره خبرې کړې دي او د راپور په چمتو کړی چې د فوزی په غږ پیل کړي.
چې زمانه مخکې د افغانانو کټې روانې دي، انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیستم زمونږ د افغانانو مشکلات دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکاره میرمن فوزیه خان مغاوریده چې په فوزیه خانم مشهور ده. دا چې اوس 8 کلنه ده، د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکو ده. کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره یې واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل:
زه اته اوسم په لار یم، د پاکستان په ټیم باندې د شپې 8 بجې یو دن ستخدي زما سفر دی د پېښور په طرف یم، چې زما نه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. چلا سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونه کې نظرثاني وپوس د هغوی هلته کې زموږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي، که هغه د صحت په والا وي، که هغه هر سفل روانې وه. هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي، په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاستو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو وايي د ژباړې په برخه کې، د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هوارې کړې دي.
ما سره ډېر زیات افغانان سره ځي، اولنې بخش سره د صحت په حوالات موږ وغږېږو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان پېښور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان مریضان څخه زیات راځي، که هغه وړو ماشومانان وي، که هغه غټ وي، او د هغوی علاج ملاوجوي دلته په پاکستان کېږي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي، پیغامونه راځي، چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره، د پاسپورټ د نشتون سره مخامخ، د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي نیول سوي او د مدافع وکیل د نیولو واس نه لري.
ډېر درناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کېږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي، څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو، او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم دي چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي، هغوی سره الله ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي، او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هېواده ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان، له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه افغانانو نه مخیر خلک دي، هغه زمونږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو، لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وي، مرستې ته اړتیا لري. باید زمونږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانان باندې زده کوم زموږ سره همکار سي، ام آواز سي، خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. که تاسو افغانستان ته ورسره کولی سي، هلته سي لاسو دوی به د مشکلات سره مخامخ. ځینې داسې کورنۍ نه دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50-60 کاله دلته تېر شو، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خط شوي دي، دلته ادرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته، او هلته کې کومک ورسره وسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشوم لشپژو د سحر تر شپژو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپژنوي او د سحر لوو د ماشوم تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.